سلامونه څلور بجې شوې. احمد شي بریم دا سجې رډو درې سات خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان حکومت رسمي اعلان وکړ چې د 2025 کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې به دا هغو افغان کډوالو ایستل پیل کړي چې د موقتي استوګنې کارتونه یې پای ته رسېدلي دي. دا پریکړه د دې اونۍ په پیل کې د اسناد نه لرونکو بهرنیانو د بیرته ستنولو پلان د یوې برخې په توګه د لوړې کچې غونډې پر مهال شوې. دا پریکړه د امنیتي اندېښنو او پر ملي سرچینو د فشار زیاتېدو له امله له غیر قانوني مهاجرت سره د مبارزې لپاره ملي ستراتیژي یاده شوې ده. د راډیو پاکستان په وینا د دې پالیسۍ له مخې نږدې 1 میلیون افغان کډوال د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر او د کډوالۍ نړیوال سازمان چارواکو د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره د اقداماتو په اړه بحث کړی دی. په پاکستان کې چبند 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده د جون په میاشت کې پای ته رسېدلې وه. نن چهارشنبه د افغانستان په 4 ولایتونو کې د سختو ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی، خو ازادي راډیو تر دې دمې د سیلابونو کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیچندنې ریاست پرون ناوخته د یوې خبرتیا په خپرولو سره په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د تیز باران له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانمنو شویو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. وچکالي او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نقشه دي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ په کرملین کې د امریکا له ځانګړي استازي سټیفیتکوف سره ولیدل. دولتي رسنیو راپور ورکړ چې دا غونډه نن د اوکران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا تر ټاکلي ضرب العجل مخکې وشوه. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ټاکلی ضرب العجل د جمعې پر ورځ پای ته رسېږي. واشنگتن تهدید کړی که جګړه ونه درول شي درنې تعرفې او نور اقتصادي بندیزونه به ولګوي. په جلا توګه کرملین د چهارشنبه پر ورځ وویل چې پوتین به د پنجشنبه پر ورځ د متحد عربي اماراتو له ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وویني. له مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وویني. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل باید په غزه کې د حماس له ماتې ډاډمن شي څو د برمته شویو کسانو ازادي تضمین کړي. فرانس پرس خبري اژانس لیکلي نتنیاهو دغه څرګندونې د اسرائیل د پوځ له یوه تعلیمي مرکز څخه د لیدنې پر مهال پرون سه شنبه کړي دي. د هغه په ټکو دا مهمه ده چې د حماس ډله په کامله توګه ماتې وخوري، برمته شوي آزاد او باید ډاډ ترلاسه شي چې غزه نور د اسرائیلو لپاره خطر نه جوړوي. نتنیاهو دا څرګندونې دا استعمال کوي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د سختې قحطۍ خبرداری ورکړی. په روسیو څو اونیو کې په غزه کې پولیسو کسان د لوږې له کبله مړه شوي دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ځوان فکر دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد را سره مېلمه دی. په دې وروستیو کې راپورونه وویل چې د ننګرهار په یوه قریه کې د عام ونو ښه حاصلات ورکړي دي چې وزراتي ابتکار ځکه ګڼل کیږي چې دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردېږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نه و. مخکې په هلمند کې د کیلو د ونو هم ورته نتایج خپاره شوي دي او د خرماو د باغونو په انکشاف خو دا څو کلونه کیږي چې په څو ولایتونو کې لکه ننګرهار، خوست، کندهار او هلمند کې کار شوی دی. غواړو په دې خبرونه کې په دې خبرې وکړو چې د افغانستان د خپلو دودیزو میوو لکه انګورو، انارو، خټکو او انځرو ترڅنګ د امونو یا کیلو او خرماو د حاصلاتو د پراختیا امکانات څومره دي. د نن په افغانستان کې تولید شوی امونه یا کیلي کولای سي د وارد شوی حقوق سره رقابت وکړي، بزګرانو ته به ګټه څومره وي؟ د دغه ټولو پښتنو ځوابونه له محترم انجینر صاحب احمدی نه غواړو. احمدی صاحب، یو ځل بیا ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او را سره هستی.
وایش کوم سلامت او خیر ته زوم خپل وار سره سلامونه ونی کیږي تاسو درنو کارانو او ټول اوریدونکو ته.
احمدی صاحب دغه د امونو د قوری خبر څنګه دی؟ ام په افغانستان کې تولید کیدای سي او کنه تناوس یو ازمایشي مرحله ده؟ او که تولید کیدای سي روزل کیدای سي نو په کومو ولایتونو کې؟
بالکل ام اڑوان کے لیے اڑوان درد رے میرے اور بتا چی دا عموماً افغانستان کے تھرو سفر مرواز نہ جی اور نہ تھرو سفر پکا ستو گا کرل سے جی آواز نہیں کار سے رجے میں وہ دفاع رسو جی آگا تجربہ پیڑنگ سے بھی جی پر آگا پچا سفر کار تو یو محصل یا یو استاد پر هغه سرپرستی کار کړ دی مثلا د تجربې لپاره چې آیا دا بوټي به پاینده کې څه نتیجه ولري که د تجربې لپاره باغونه نه دي ځینې جوړ شوي چې هغه د دایدې موجودیت ولري او د هغه حاصلات چې ټول شوي یا بازار ته وړاندې شوي په هلمند کې د څو کلونو راهیسې کلی اړوند پلټنې او څېړنې کېږي او د هغه ترڅنګ عملي کارونه پر کېږي ولی بدبختانه د افغانستان اکثریت ولایتونه چې دي هغه یا ډېر شدید بادونه لري یا شدید یخونه لري او د حرارت درجې چې دي هغه معتدلې نه دي، داسې پر یوه قرار نه دي ولاړې، بلکې مختلفې درجې لري چې مثلا د ورځې درجې تر دېرش څلوېښت پورې رسېږي، لیکن د شپې درجې بیا پنځلسو شل ته راځي، یعنی یو تقریبا دوی فرق سره کوي. همدارنګ په جلال آباد کې پر عامو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی، پر چایو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی. ولې دا چې عملي باغونه نه دي جوړ شوي چې په هغه کې څوک داسې ووایي چې د دې باغونه جوړ شوي دي، حاصلات بازار ته وړاندې شوي دي او سب مارکیټ لري یا خلکو استفاده ځینې کړې ده. تجربوي کارونه زیات شوي چې یوازې پر دغه درو میوجات نه بلکې پر نورو میوجات هم کارونه شوي دي، خو متاسفانه موجوده باغونه د دې نه لرو او دا سیاستي حل لار نه دور تل کول شوی.
انجینر صاحب محترم، په خواله رسنیو کې مثلا د هلمند د کیلو د باغونو حاصلات عکسونه خبره شوی دي، لیدل کیږي چې هلته حاصلات هر ورکړي دي، او رښتیا هم دا د کیلې ونه خو ډیره نازکه ده، او دا فکر کوم که ما اشتباه کړی دا استوایی ونه ده، خاص محیط غواړي او خاص ځای غواړي. نو رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو ویل، بادونه کېدای سي ډېر ورته ګټور نه وي او همدارس د حرارت د درجې تفاوت د شپې او د ورځې ترمنځ.
بالکل دغه د کلیه ولا چې دا عموما لکه تاسو څنګه ویل چې لازم ده د غشي روزنه هم ډېره سخته ده. په هلمند کې هم د فکر کوم ته اول تر کې پښتو نه تجربه کړې ده، خو بدبختانه د کیلي کم اندازه چې باید اطلاعات ولري، دا د کیلي هغه مناسبه اندازه چې د میوې د پاغه اندازه میوه یې نه دور کړې، میوه یې ډېره کوچنۍ او لنډه میوه یې چې هغه د مارکیټ وړ نه ده، یعنی څوک نه شي کولی چې هغه میوه بازار ته عرضه کړي او د هغه څخه استفاده وکړي. تجربوي کارونه زیات کېږي، ما مخکې هم وویل او سوي دي او په آینده کې به هم وسي، ولې داسې دایمي حل لاره چې مثلا پر هغه یو اساسي کار وسي د هغه دپاره بڼونه جوړ شي او د اوو څخه ښه حاصلات وایرتل چې بازار ته وړاندې شي، داسې اساسي کار تر اوسه نه دی شوی. دغه تجربوي کارونه دا عموم زراعت محصلینو او ځینو استادانو چې شوي راته اتبي کوي، په دې تیزیس کې دوی کوشش کوي چې یو داسې شي باندې کار وکړي چې هغه په افغانستان کې تر اوسه مروج نه یې، خو متاسفانه سل فیصد کامیابي تر اوسه چار نه ده حاصله کړې او نه دې شي ته داسې اساسي کار شوی دی چې موږ دې ووایو چې وو دغه میوه د هلمند راغلې ده بازار ته عرضه شوې ده. اوس د خرما ونې لاسی دي، که څه هم خرما ونې هم په هر ځای کې حاصل نه ورکوي، ولې بیا هم په هلمند کې خرما ونې کرل شوي دي، نتیجه یې ورکړې ده، د هغه حاصلات بازار ته عرضه شوي دي. د پستې ونې دي په کندهار او هلمند کې ښه نتیجه ورکړې ده، ځکه پخوا نه وه لیکن اوس هغه ډېر مروج شوي دي او خلک د هغه کرنه کوي، انجه ده زیاته کرنه کېږي، د هغه چې مختلف نور بوټي دي. خو د دې موږ د هلمند پوهنتون سره اکثریت وخت ځینې استادانې چې زما سره ویني یا په تماس کې ځینې محصلین یې یا هغه کسان چې په زراعتي برخه کې کارونه کوي په یو مجلس سره مخامخ شو، د څېړنو معلومات سره وکړو چې څنګه شو، نتیجه څنګه شول. خو تر اوسه پورې متاسفانه داسې نتیجه نه ده حاصله شوې چې د هغه بازار ته ارزسي. داسې نمایشي کته جوړه شوې ده، نمایشي میوه اخیستل شوې ده، لیکن بازار ته نه ده ارزسوي.
ډیره ډیره مننه محترم انجینر صاحب احمدی. یو ګران اوریدونکي په خط دی کې اجازه وي دیوغي نظر او پوښتنه برواخلو. ګران اوریدونکي لطفا ځان معرفي کړئ او خپل نظر او پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو
سلطان
میلمنو ته
و علیکم سلام. سلطان يم شیبر صاحب، امام کار دی، مهربان یاست، ځان معرفي کړئ. اتل صاحب تاسو هستی؟ شکر دی، شکر دی،
الحمدلله. قراری دا د محترم میلمنو سم دا غوښتنه ده سرور صاحب چې موږ په شاول کوټ کې دغه د انزورو پرزونه دي، دغه د جړی مراد ورته وای تقریبا دغه سی پرنیمه یا پدری سی کې دوی ستو کې وای صفات سی. نو دی خو د زرات د زرات کار په هانه دغه پاسه کوم څه معلومات راکړي.
ښه، د انزورو جړی مراد دا مویل
د جړی مراد بل یو د جړی مراد.
سمده سمده انجینر صاحب تماسونی سي، انجینر صاحب را سره دی، ډیر ډیر مننه چې خبرونه مو تماس نیولې دي. انجینر صاحب شاول کوټ نه د منګران اوریدونکو تماس نیولې، اگر چې د موضوع د مګ بیل د نوې بوټو او د نوې باغونو د امو پاک لګیدو د کلو پاک ل دوی وای وای دي دوی انزرو کومرز نسی او د زیړی مرز د پدی حق ل دوی ته د علاج او د مخنیوی په اړه کې معلومات.
بالکل، دا په افغانستان کې خاصا په کندهار کې دغه مشکلات زیات دي، او خاصا د انزور مشکلات دي د کندهار په شاولي کوټ، نیشل سوالي، خاکریز سوالي کې زیات دي، او دغه سي په کلات یا زابل کې هم هلته د انزور د جړې مشکلات زیات دي. حتی دی په دا چا کې دي چې دا مرض یا دا مشکل یا دا بنظمي هیڅ حل لار نه لري. نو دی هغه مسلکي مشورې زیاتره وخت نه منې دی وای دا حل لار نه لري. د دې لپاره ما په وار وار لیکنې کړې دي، نشرات مې کړې دي، دا غو تجربه مې شریک کړې دي، عملی کارونه مورته کړې دي، خلکو ته مسش کال بخي زیات نقصې ور کړې دي، او الحمدلله ټوله خوشاله دي، نتیجې ور کړې ده. یو غټه بدبختی دا په نور خبرونه کې ما یاد ورې کړې ده چې زموږ کاروانګر یوازې تور او سپین سړی کاروي، تور او سپین انبار کاروي، چې دا د دې ترڅنګ د نور غذایی مواد هیڅ کله هم نه کاروي او نه کار کړی دی. د تورو د سپین انبار غذایی ارزښتونه چې هغه یوازې نایتروجن او فاسفورس دی، چې مثلا یو د بوټي د تکویه او د ریشو د ټینګو لپاره اساسي کار کوي، او بل د شنې برخې لپاره شکار کوي. ولی د بوټي د حجروي ویش لپاره هم ځینې عناصر ته اړتیا لري، د میوې ټینګولو لپاره اړتیا لري، د مرض لپاره د مقاومت ځینې انا سره سیاله لري. اوس دا غوړه لپاره زه باورې ما چې د افغانستان خاصتا د کندهار په دغه ساحه کې په اکثر ولسوالۍ کې څوک کلسیمي سره مطلق پیژني نه، د بوران سره نه پیژني، دغه سي پوتاشیم چندان نه پیژني. اوس ګوره کلسیم کچیر دی په انزور کې کار کې د کلسیم اساسي وظیفه دا ده چې د جړې مخنیوي وکړي، ځکه دی زیات سپینه سره کاروي، د بوټي تنه غټوالی کوي، پاڼې شینواله زیات کوي. بولي بیا هم هغه وجروي ویش کې کلسیم زیات مصرفیږي، نو هغه طبیعي کلسیم چې د بوټي لري هغه د نیم مصرف سي، نور د کمښت سره مخ سي. په دغه صورت کې چې میوه غټیږي نو جړې ځنی کوي. موږ دې ته وایو چې تاسو کلسیمي سره کار کوي، دا تر څنګ پوتاشیم د کیفیت لپاره کار کوي، بوران عناصر کار کوي، عنصر کار کوي چې هغه د میوې د ټینګولو لپاره اساسي کار کوي، او ځینې نور مایکرو ایلیمنټس چې کیمیکاتونه دي چې هغه شکار ورته کوي، دا باید ورته کار شي. نو دی متاسفانه چې یوازې د تور سپین انبار سره عیار دي، هغه کاروي نور شان نور سره کاروي. او موږ اوس په بازار کې د باس قوت په نامه سره یو قسم دوا ده چې خاص د جړې لپاره ده، هغه خلکو ته وایي چې دغه دواوي کار کوي. په هغه کې د کلسیم فیصد تر لږ فیصد ده، نایتروجن تقریبا 14% پکښې کې دی، دغه تر څنګ اوسپنه ده، بور محلول دی، روی دی، مس دی، منګنیز دغه و عناصر په دایوه دوا کې موجود دي چې دا د بوټي غذایی ارزښت او هغه مواد پر دی، بیا د دې په بوټي کې دا به نزمینه پیښیږي.
او احمدی صاحب محترم، انجینر صاحب، دا ژړی ولی ورته وایي؟ یعنی خپل ونه بوټي ژړیږي، انزر خو خپل ژړ دی. که څنګه
ژړی دی په هغه صورت کې ورته وایي د دې څخه دوه مشکله پیښ دي. یو غذایي قلت یا د غذایي موادو کمښت دی. کله چې هلته په بوټ کې غذایي کمښت رامنځته سي نو دا د انځر میوه چې ده د پخېدو در مخه ژړواله وایي چې کمزورې سي لکه هغه مړ ژوان دی انسان یا نبات رقم سي نو هغه دا رنګ خام ژړ سي بیا د هغه صرف سي دا میوه رالویږي کمزورې سي راولویږي دغه ته دی ژړی وایي. دوی د مرض په سترګه ورته ګوري خو متاسفانه دا مرض نه دی، دا غذایي قلت دی او ځینې وخت بیا مرضونه هم ورسره موجود وي. هغه بیا موږ تشخیص کوو، د تشخیص دې ته وایي دوا هم ورسره کار کوي، هغه بیا دوا ورته ښیو او د هغه تر څنګ یوه بله د خړ مرضي ده. دوی د سپیرغوژې په نامه ورته وایي، سپیره موږ ورته وایي یا خړه ورته وایو چې هغه د کنه عامل دی هغه څخه پېښېږي. دوی ګوره په دغه کې لا کله کلتي کوي، مرض په آفت یادوي، آفت په مرض یادوي او غذایي کمبوتاج چې موجود وي هغه دوی په مرضونه یادوي. نو که چېرې دوی یو څه معلومات حاصل کړي او پوښتنې وکړي د مسلکیانو سره په تماس کړي، دا ډېر عادي مشکلات چې خودی ته ډېر غټ معلومېږي. حتی ځینې بزګران وایي موږ در انډیا پورې د دې سمپلونه استولي دي چې نتیجه نه ده راایستلې. مال په زراعت کې هېڅ داسې یو ستونزه نشته چې هغه دې حل لاره ونه لري، او بیا موږ مسلکیان موږ ته معلومېږي. سږ کال مو عملاً پر دې برخه کار کړی دی د شړی د مخنیوي لپاره، پر غذایی مواد مو په ډیرو باغونو کې کار کړی چې غذایی مواد کله موږ ورته توصیه کړی یا هغه کار شوی دی، هغه باغونه بالکل سم دي، ښه حاصلات یې اخیستي دي. تاسې به خبرونه اورئ چې د انځر حاصلات سږ کال زیات دي، ولې د بازار موندنې په برخه کې ستونزې زیاتې دي.
مننه انجینر صاحب محترم. پوښتنه ما سره دا ده چې د آفت او د مرض ترمنځ تفکیک ما بیان کړي ښاغلو بزګرانو او اوریدونکو ته، خو مخکې لغې نه یوه آگاهي یا یو اعلان اورو او بیا وروسته ستنیږو خبرونې ته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درنو اوریدونکو، تاسو اونیز پروگرام ځوان فکر اوري. انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد را سره ملمه دی. احمدی صاحب محترم، تاسو مخکې ویل چې ځینې بزګران د آفت او د مرض ترمنځ توپیر نسی کولای، که دغه توپیر تاسو ورته بیان کړئ مهربان استئ.
فایش کوم آفات موږ عموما حتی د پوهنتون په سطح چې کله موږ هغه تعریفو، موږ وایو هغه حشرات چې شپږ پښې ولري او د پاو کېدو وړتیا ولري هغه ته موږ آفات وایو. آفات کې بیا یو بل چې هغه کنه ده، هغه بیا اته پښې لري چې هغه دغه د انځورو په سپیره کې هم زیاتره وخت موجودیت لري، هغه ته بیا موږ کنه وایو. هغه بیا د پاو وړتیا نه لري. ولې دغه آفات چې دي عموما شپږ د سکیل انسټ موږ ورته وایو، یا شپږ د راجان ورته وایي. دغه تر څنګ د حشرات چنجان چې د خپل فعافات کې راځي، مثلا هغه ژوندۍ موجودات چې په هغه فطر کې لیدل کېږي کنه لیدل کېږي، چې هغه د نباتاتو دغه پاڼې تخریبوي یا خوري، یا پر تنو باندې حمله کوي یا پر شاخونه حمله کوي، دا هغه څخه راباسي او دغه شره ځای کوي، دې ته آفات ویل کېږي. او آفات عموما حشرات ته مزوایو، کما شرات چې پر نباتاتو حمله کوي هغه ته موږ آفات ویلی شو. که مچې، که په هغه کې شپته شاملې، چنځۍ، که پروانه وي، که زنجره سپي ورته وایي، دغه ټوله په آفات کې شاملېږي. او امراض چې دي هغه عموما پوډري شکلونه لري، هغه سپورونه لري، د سپور په شکل تولیدېږي، د یوه ځایه بل ځای ته انتقالېږي، ان د اوبو په طریقه انتقالېږي، د باد په واسطه انتقالېږي، د د مرغان په واسطه انتقالیږي، حتی د حشرات په واسطه د یوه ځای بل ځای ته د حشراتو وجود چې دی دا میده ورشتان شکل جوړښت لري چې هغه د افاتو سپورونه د یوه ځای بل ځای ته انتقالوي. نو که چیرې پر نباتاتو باندې پر شاخونو پاڼو یا تنو باندې ټپلی موجودې وي، هغه که خړه ټپلی که سپینه ټپلی که توره ټپلی، دا د امراضو علایم دی. او که پوډري شکل یې ودرلودې هغه مرض دی. او بل زیاتره وخت دا د ورستې په بخش کې هم دا کار کوي. د امراض امراض عموما په ډېره چټکۍ هم کار کولی شي او ډېر تدریجي ډول سره هم کار کوي. حتی ځینې امراض دي چې د نباتاتو په داخلي تنه کې د کلو کلو څخه موجودیت لري، لکه سرطاني امراض یا ځینې ناعلاجه مرضۍ چې هغه په داخل کې موجود وي. حتی کله کله متخصصین هم د هغه سره نه پوهېږي چې ترغو دي علایم ښکاره نه کړي، لکه موږ چې ایرانیان ورته وایي سفیده کې داخلي، یعنی داخلي سپرغوږی چې هغه زیاتره وخت پر پاڼه نه معلومیږي، په تنه کې معلومیږي، پاڼې سمی، شاخونه سمی، تنه سمی، ولې متاسفانه چې میوه یې بیا ورسته چې خرابه شي، چې دې ته بیا موږ دغه داخلي امراض وایو. نو دوی باید د امراضو د افاتو تر مابین توپیر وکړي. دغه د سپیرې زیاتره وخت چې د انځرو دپاره خلک دوا وړي په بازار کې، دکانداران ته راسي، اکثریت دکانداران هم مسلکیان نه وي، نو دوی ورته وایي د سپیرغوږي دوا راکړه. سپیرغوږي مرض دی او سپیره چې ده هغه افت دی. نو د افتر ځای هغه د مرض دوا ورکړي، هغه بیا چیرې کار ورته کوي؟ نو متاسفانه دغه ستونزې موجودې دي چې دوی باید په دې کې آګاهي ترلاسه کړي، پوښتنه وکړي، د مسلکیانو سره مجلسونه وکړي، بیا به انشاءالله د دوی سر خلاص کړي.
ډیره ډیره مننه احمدی صاحب محترم. تاسو ویل چې د انځرو حاصلات سکل ښه دي، دا ښه خبر دی. او وم ویل چې بازاریابي نسته ورته داخل کې که خارج ته، علت څه دی احمدی صاحب محترم؟
د بازاریابۍ اړوند بېخي زیاتې ستونزې دي او زیات مجلسونه هم پر دې شوي دي او بزګران زیاتره شکایت کوي. مخکې چې به د انځرو د یو شلاړ یا د منکټ چې به وو هغه تقریبا د 4000 څخه نیولې بیا تر 6000-8000 افغانۍ پورې به یو من و، حتی تر 10000 افغانۍ پورې به وو. اوس متاسفانه دوی وایي چې هغه ښه انځر منکټ حساب په 1300 افغانۍ دی، بیا نو چې راکښته کېږي تر 1500 افغانۍ پورې، حتی تر 1300-1500 داسې راکښته کېږي. یو خو خپله په داخل کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي، زیاتره کاروبارونه ستونزې لري، خو هغه به انشاءالله د موسم سره سم بېرته تغیرات پکښې راسي. او د هغه تر څنګ دغه کله کله پر افغانانو د ګرمي او یخ هم ډېر تاثیرات لري چې د دا سره کاروبارونه هم په ټپه درېږي. او د هغه تر څنګ د صادراتو بخش کې زیاتې ستونزې دي چې صادرات نه لري. فکر کوم د واګا بندر بند شوی دی، د هغه بندر د لارې چې مخکې انډیا یا هندوستان ته د انځر وړل کېدله اوس نه وړل کېږي. نو متاسفانه چې بازارونه په دغه خطر یو څه کمزوري دي او بازار نه لري.
مننه انجینر صاحب. یو اعلان به واورو بیرته به راشو خپرونې ته، تاسو په اجازه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ،
azadiradio.com. انجینر صاحب محترم، فکر کوم د انځرو تازه او وچ شاید داخلي بازارونه کې وی یا داخلي بازارونه کې خرڅي، اما خارج ته فکر کوم دائما تل وچ انځر لیگل کیږي. په دغه بستبندی کې که وای، آیا مغه پخوانی دودیزه بستبندی د انځر د سپیای په ورسی کې کنا وس تغیر کړی دی؟
ما هم مخکنی خبرې چې مې وکړلې هغه مې د وچ انځر اړوند وکړلې. دغه په داخل کې چې تازه انځر خرڅېږي هغه ډېره په کم اندازه او په ټیټه اندازه خرڅېږي. هغه داسې په بار کې مثلا د سلو درخت د یو درخت انځر خرڅېږي، ولې زیاتره وچېږي. اوس هم هغه عنعنوي او دودیزې طریقې دي چې هغه انځر لمر ته وچوي، بیا په رسۍ پېیي، لاړونه جوړوي، دغه لاړونه بیا بازار ته راوړي، بېرته په منکټ هم خرڅوي، په لاړ هم خرڅوي. نو زیاتره انځر چې دي تر اوسه پورې په هغه دودیزه شکل خرڅېږي. ولې په هرات کې بیا ما یو قسم انځر ولیدله چې هغه په یو کیلې پې کې خرڅېدله. دا انځر او تازه انځر ایښي چې هغه وڅېوی مې شتک جوړ سې انځر فکر کوم هغه د ترکیې سره تل کده ایران راتل دا سې انځر و مال کښې زموږ بزګران دغه سې دا انځر ته خاص به سبنه کې دا به د خارجي مارکیټونو لپاره ډېر اساسي کار کوي خو متاسفانه تر اوسه پورې دلته انځر په هغه دودیزه شکل روزل کېږي هغه رقم بسته‌بندي کېږي پیل کېږي او بازار ته وړاندې کېږي
څنګه کېدلی شي چې دغه مهربان
یو شی لازم وایم چې د دې تر څنګ بیا موږ خاصې کمپنۍ لرو چې هغه د وچې میوې کمپنیانې دي یا شرکتونه دي هغه بیا دغه انځر هغه خاص انځر چې بیا دې بېرته د لاړون څخه کاږي بیا پاکټ بندي کوي چې هغه بیا ډېر اساسي پاکټ بندي ده انځر هغه سې په ټیټ شکل سره یې چې هغه د فشار پر وارد شوی د لاړ په شکل یې بېرته دې د لاړون څخه کاږي د هغه صفایي ورکوي شبه سبندي کوي او لیبل یې ورکوي وروسته یې خارج کوي شي
مننه مننه انځر رښتیا هم دلته د اروپا بازارونو کې د ډېرې کمې مودې لپاره تازه راځي او خاص سوپر مارکیټونه یې خرڅوي بیې هم ډېرې اوچتې کله افغانستان سره سره مقایسه کې حتی د مقایسې نه ده اما بیا وچ کې راځي لکه څنګه چې تاسو ویل هماغه د ترکیې په شان بستهبندي ډېره قوي شوي او کلک سنبال شوي راځي خو خلک اخلي لکه وچه میوه غوندې استفاده تر کوي د تاسو په نظر څنګه کېدای شي چې بزګران دغه بستهبندي ته لاسرسی ولري او دغه بستهبندي مروج شي خصوصا د انځرو په برخه کې
بستهبندي دلته متاسفانه دغه د زراعت په برخه کې ډېر اساسي کارونه داسې په تدریجي ډول دي داسې چټک نه دي روان اوس موږ متاسفانه دغه د سنترونو بخش دی یا د شخصي انسټیټیوټ بخش دی یا شپې پونځي بخش دی دا زیاتره د ټیپ پر بخش پر انجینري او اقتصاد پر نورو برخو کار کوي ولې متاسفانه په افغانستان کې موږ شخصي د زراعت لیسې نه لرو شخصي انسټیټیوټ نه لرو شخصي پونتونونه د زراعت په بخش کې نشته یوازې دولتي پونتونونه موجود دي چې هغه ټول بخشو ته رسیدګی نه کولای او دونه د ظرفیت د انسانانو د روزلو نه لري ځکه په کال کې 300-400 کسه په یو ولایت کې د زراعت پونځي څخه فارغ کیږي چې هغه د نفوس پر شمیر چې وشمیره دونه نه یې چې مثلا د ستونزې حل کی او بزګران ته زیات لارښوونې وکړي او دغه ترڅنګ موږ کلیوالي شونځي هم د زراعت په بخش کې نه لرو یا کلیوالي ټریننګ چې هغه باید دایمي موجود وي دا یو څه نسته یوازې هغه د مستاتو ټریننګونه چې هغه د یوې ورځې دوه ورځې یا د درو ورځې لپاره یې هغه بسنه نه کوي نو تر هغه چې بزګرانو ته شاساسي روزنه نه یو ورکول شوی غوته عملی مثالونه نه یو ښکار شوی هغه ګرځول شوی نه یې او غوته د مارکیټ ویډیو معلومات نشرات دانی سوی زه فکر نه کوم چې دونه په اسانۍ د بزګر بستبندۍ ته آماده سي یا هغه سي بستبندۍ وکي متاسفانه چې بستبندۍ په ولسوالۍ کې هغه کسان کوي چې هغه بیکاره دي بیکاری څخه بستبندۍ کوي یعنی داسې متخصصین د بستبندۍ نه دي موجود چې هغه اساسي بستبندۍ وکي چې هغه دې موږ فخر په وکاو زموږ میوه دي زیات انسته لا څه پراوړل شي خو خوشبختانه ما مخکمه ویل چې په صنعتي فارم کې چې هغه د فابریکو یا د شرکتونو بخشته په هغه ځای کې بیا زیاتره کمپنۍ اوس موجوده دي چې په میګیشن هم کوي دا هغه ترڅنګ بستبندۍ مساسه بستبندۍ کوي او لیبل هم اساسي لیبل ورکوي شه د شرکتونو لوګو معلومات ته برابرې چې هغه د کاټن بست اروپایي او امریکایي وادون ته لیږي اورې په شپه کې ماتو سره په ستورونه کې خرڅېږي
ډېر ډېر مننه موږ هم تصویرونه لیدلې دي په باغو کې بزګران ناشتي انار په بستبندي کوي په کارتونو کې دي یا انګور دي په قندانو کې ډېر ښه منظم سړی به چې په لیدلو باندې سړی خوشاليږي انجنیر صاحب بیرته براسو هغه خپل موضوع ته د خرما مبارک ډېر ونغه کېدو اگر چې باغونه مروج سوي دي او څو کاله مخکې سلګونه ونې له اماراتونو راغلي وې فکر کوم ننګرهار کې ولګول سوي قندهار کې هم وې په قندهار کې د خرما او د باغونو وضعیت څنګه دی
په کندهار کې متاسفانه تر اوسه پرې د خرما داسې اساسي باغونه هم چې بازار ته جوړ راځي چې او بیا چې دا غده لپاره کمپنی یو خاص کار وکړي. متاسفانه مشته ټوله خرما چې دا غده ایران نه راځي، خاصتا د روژې په میاشت کې زیاتره خرما په کنټینرونو د ایران نه راځي او په پنجشنګ کې توزیع کیږي، دلته خرڅیږي. یوازینی شی چې په هلمند کې یو شخص و چې هغه مخکې په ایران کې د خرما وو په باغونو کې کار کړی و، بیا رالی په هلمند کې یو کوچنی باغ جوړ کړي چې هغه ښه نتیجه ورکړه. نو د هغه خرما په فکر کوم یو څه بازار ته ارزېده، نه کوي یو کوچنی سمپل و، نو داسې فکر کوم لکه هغه د معیشي کار چې وسو. او بل په جلال آباد کې اوس د خرماو پر باغونو ډېر اساسي کار روان دي او د هغه ځای هوا ډېر ورته مناسبه ده، هلته ژوم ورکوي او خلک ځینې خوشحاله دي او ورځ تر بلې باغونه زیاتېږي. زه وینم چې ویډیووي او عکسونه نشرات کېږي او د هغه تر څنګ د جلال آباد اکثریت انجینران مسلکي دي. په راس کې ما مخکې هم یادورې کړې وه چې ښاغلی انجینر محمد عزیز سیدي چې هغه ډېر تکړه انجینر دی، هلته د ستروس په برخه کې او د خرما په برخه کې ډېر اساسي کارونه کړي دي. د تقریبا 15 کاله مخکې کندهار ته د موساتو د طریقه او د وزارت زراعت د طریقه ځینې د باغونو سهم ورکول شوی و چې هغه فکر کوم 100 باغونه وه که 50 باغ وه، دا ورکول شوی وه چې دلته باید تجربوي باغونه وکرل شي او دا غه اصلات وکتل سی بیا ورسته دا مروج سی. خو متاسفانه چې هغه باغونه ژوندۍ ورسوله، نه مترنه یو باغ ولیدی او نه مو اصل ولیدی. خو په کندهار کې په خوانی درخت یا هغه درخت چې پر خپل سر راشنه سوی دی، واشه درخت دی په اکثر کورونه کې ولاړ دی، په بازارونه کې ولاړ دی، په پزنی دا ساحو کې چې د چاته وکونه په دا ځایو کې دا درخت ولاړ دی، دلته حاصلات ورکوي. حتی ما په عینومېنه شارګوټي کې چې په کندهار کې یو غټ شارګوټي دی، په هغه ځای کې ما په ځینو کورو کې د خرما درخت لیدلی دی چې ښه میوه کوي او خوندوره میوه ده. او دا موږ ته دا پیغام راکوي چې په کندهار کې خرما ستونزه نه شته او ښه نتیجه ورکوي.
انجینر صاحب، ما هم کلونه پخوا، بلکې لسګونه کلونه پخوا اورېدلي چې په افغانستان کې خرما پخوا وه. دغه دی درونټي بند که تاسو ورغلی ننګرهار ته، مخکې دی چې کاسه ویکندل سی دا جوړ سی، دغه ته د خرما او باغو درونټي بند کاسه کې د خرما او باغو په کندهار کې هم موږ اوریدلیو چې په خوا کلونه په خوا تقریبا 15-20 کال په خوا خرما کې دا باغونه وو. دا چې ولې کم سول منقرص دا یو پښتنه ده. بل پښتنه دا ده د خرما ونه لکه څنګه چې سعودي عربستان کې التم د حرارت درجه ډیره لوړه ده او اوبه کم دي، د خرما ونه هم ښایسته ده او هم د ګرمۍ په مقابل کې مقاومت لري. امکان نه لري چې مثلا قندهار ښار کې لکه چې تاسو یاد کړئ عینو مینه کې د سړکونو تر غاړو باندې د خرما ونیالونه کېښودل سي وده وکړي. ما په سعودي عربستان کې درس ویلی دی، 30 کاله پخوا هلته وم. دا کویت کوم چې چې زو ورغلی اول کې چې ورغلی وم دا دشته بیا دی و، یعنی په کوم چې زو سیدم شاوخوا سور داغو او خان پکې چې دل دا زوزان به خوړل. خو پروسه شکل چې ورغلم اماغه چې ته مال ته درس ویلی و کوچنی ورغلی وم، باغونه جوړ سوی ونه وی هغه منطقه شنه سوی و. نو که اساسی کار وس وسی په دغه مثلا خرما ونه په قندهار کې په خپل په دي شار کې یا عینو مینا کې یا شاوخوا د سړکونو لغاړې ولګول سي، نیالونه ولګول سي، فکر نه کوم چې ډیر اوبو به غوړې. ستاسو نظر څه دی انجینر صاحب؟
دا خوشبختانه شاروالۍ ته مستوار وار ور پام کړی دي، زراعت ریاست ته، چاپیریال ساتنې ته، او زیاتره هغه کسانو ته چې نیالشانی په شار کې کوي. موږ د خرما ونه ویلې دي، ولې خوشبختانه ست ډیر ونی دی په کندهار کې په زینتی شکل بخې زیات ونی کرل سوی دی. اوس د عینومېنې خپل په داخل د لوړ عینومېنې کې زیات د خرما ونی دی، په داخل د اول عینومېنې کې په زیات کورونه کې د خرما ونی دی. په کندهار کې موږ په څلرم نایه کې د خرما په نامه یو مسجد لرو چې بخې مشهور دی، د خرما مسجد ورته وایي. د زموږ تاسو د خواننده خالق عزیز ګرسره د دغه علاقه دی، او بل د غتر څنګه خوجک بابا ته نږدې د نظمي خاص مخ دلته په یو کور کې ډیر غټه ونه ولاړه ده، پخوانی ونه ده، په درایي کې ونی ولاړه دي. دغه د میدان یوایی نوی سړک چې جوړ شوی دی پر دې جاده باندې بیخي زیاتې د خرما ونې کرل شوي دي. د درایي د اول درایي و د عینمینې تر دغه دوام درایي و د عینمینې تر مابین په دغه علاقه کې د خرما ونې دي اوس خورا زیاته وده یې کړې ده. وړم ورځ لا ما ورته کتله ډېرې ښې روزل شوې وې او دغسې په ښار کې په مختلفو کورونو کې ساحه تازه خپله په کور کې هم په ګلدانۍ کې د خرما ونې لرم، هم یې په مځکه کې لرم او کوشش کوم چې کار پر وکړم. دلې په ښار کې بیخي زیاتې دي. انشاءالله هغه زه باوري یم چې د عینمینې آن په هر نوي کور کې چې په عینمینې کې جوړېږي د زینت ته خاطر له یوه د یوې څخه نیولې تر لسو شل درخته د خرما ونې هلته کرل کېږي او ډېر ښه زینتي شکل لري. او د دې خوشبختانه دغه یو ښه خاصیت د خرما ده چې په ډېره تنده و ګرمي کې ښه وده کولی شي. خو دا د بڼونو اړوند چې یا د باغونو اړوند چې زه وایم متاسفانه داسې اساسي کار پر باغونو نه دی شوی. او بل موږ دغه د کندهار د سپین بولدک څخه نیولې بیا تر هلمند پورې دغه د جنوب علاقه چې ده دغه علاقه ټوله د ریګي علاقه ده. په دغه علاقه کې موږ کولی شو چې بیخي زیات د خرما باغونه جوړ کړو او ښه نتیجه هم ورکوي. اخوا د ډوري په نامه یو غټ رودرکمه ساحه هم لري چې اوبه زیات لري او ریګستانونه هم زیات دي اخوا ته. نو په هغه علاقه کې بیخي زیات او ښه نتیجه ورکوي. د کندهار په اکثر ولسوالۍ کې نتیجه ورکوي. په دامانی سیمه کې دامان ولسوالۍ موږ لرو ورې نتیجه ورکوي. دا د خوشاب علاقه ده په دامان کې دا ښه نتیجه ورکوي. نو کچیر کار ورته وسی خو متاسفانه اکثریت باغونه چې دي هغه یو څه وخت زیات غواړي. کچیر اصلاح شوي ورایټي ورته راوړل شي د ایران څخه. د ایران چې څه یو څه ګران دي نالې تقریبا د 2000 څخه نیولې تر دا 3-4000 افغانۍ پورې شنه اعلان پیدا کیږي چې هغه د څه په 2-3 کلو کې پر میوه راځي. اوس موږ خلک یوازې د خرما ونه د تخم څخه کری چې هغه بیا په لسو کلونو کې نه معلومیږي چې آیا نر خرما ده که ماده خرما ده، میوه داره ده که بې میوه ده. خو هغه معلومې ورایټیان چې بیا دي هغه موږ سکرونه یا بچکان ورته وایو چې د خرما او د بیخونو څخه راشنه کېږي. ایرانیان یې زیات لري، هغه بیا دې نسلګیري ځینې کوي، هغه هلته زیاتې کچیرې هغه راوړل شي هغه ښه نتیجه ورکوي. او زه باوري یم چې په افغانستان کې د خرما دغه استعمال بیخي زیات دی، خاصتا دغه د روژې په وخت کې زیات استعمالېږي، د حج د مراسم په وخت کې زیات کاریږي او اوس زیاتره خلک یې د صحي بخش پر اساس هم زیات استفاده کوي. نو خرما شبوټی دی باید اساسي کار ورته وسی.
بله،
خو یو بل خبره دا ده چې دلته خرما ځکه خلک نه کوي چې زیاته توجه انګورو انارو او انځرو ته ده او هغه ښه مارکیټ لري، په لنډ وخت کې حاصلات ورکوي او دوی په خوشحاله دي. مصارف یې کم دي، هر یو کولی شي چې په 1-2 لکه باندې ښه باغ جوړ کړي، خو د خرما باغونه یو څه پیسې زیاتې غواړي.
بله، مهربان یست انجینر صاحب. خرما تاسو ویلې چې که زړه یې کېږدي څوک هغه بیا څو کاله وخت نیسي، لس کاله اته کاله چې سړی پرې پوسي چې دا هغه نارینه خرما ده که نه هغه بله ښځینه خرما ده. دغه د تلقیح په باره کې زموږ خلک څومره معلومات لري د خرما او د تلقیح؟ دا خاص د تلقیح د خرما او د تلقیح کله چې ګرد راوړي په خرما باندې اچوي چې بیا ثمر ورکوي.
دا دلته په کندهار کې زیاتره خلک ماته میسجونه کوي وایي زموږ خرما غواړو چې پیوندې کړو. خرما مطلقا پیوندېږي نه، دې ته موږ حملګیری وایو یا حمل وایو یا ګردافشانی ورته وایو.
ګردافشانی
و دا پولینیشن هم ورته وایي، فرټیلایزیشن هم ورته ویل کېږي. دا عموما د خرما د نر بوټي ګردې راخیستل کېږي، د شدنه ګل د سټیګماو سره یو ځای نشلول کېږي بیا تړل کېږي. نو هغه ګردې دغه پولنټیوب ته ځي، بیا د پولنټیوب څخه هغه تخمدان ته ځي، وری چې موږ ورته وایو په وری کې هغه انکا تر سره کوي ورسته میوه په وجود راوړي. کچیرې دا ملیه سرته ونه رسېږي اکثریت وخت د خرما د ونې میوه چې دا هغه ډېره کوچنۍ یا پوچه موږ ورته وایو چې خاص میوه نه کوي، یا په مثلا په سلو ګلانو کې د یو ګل میوه راووزي. او دا موږ د باغونو پر اساس وایو کچیرې څوک باغ کری نه خرما وي به ماده کری، یوه خرما به نر کری، دغه یوه نر خرما چار طرفه یعنی څلور نه شپږ دیرش شپږ دیرش درختو ته دا ګرده ورکولی شي. نو دا چې په مابینس کې یې دا ګرده باد هم انتقالوي، مرغان یې هم انتقالوي، حشرات یې هم انتقالوي. خپله دغه ګردې چې د ګلانو سره مشلي په دې کې عملګري زیاته وجود نیسي. خو بدبختانه دلته زیاتره خلک پر موږ باور نه کوي، موږ ورته وایو چې دا پیوند نه دی، دې ته پیوند نه ویل کېږي. پیوند هغه دی چې د یوه بوټي یو برخه راواخلي، د بل بوټي پر تنه باندې پیوند کې یا وی مشلې یا د هغه سره وصل کې، دغه ته موږ پیوند وایو. خو دا د یو بوټي د ګل ګرده راخل کېږي، د بل بوټي پر ګرده باندې مشلول کېږي، بیا د هغه څخه یو میوه په وجود راځي. نو دغه بیا د پیوندو هغه د ګرداکشانۍ تر مابین فرق دی. ولې زیاتره ګلان داسې موږ سیل پولینیشن ورته وایو چې پخپله کېږي، یو کراس پولینیشن دی چې باید یا حیوانان یا باد او یا هم انسانان یې هغه وکړي. خو دا سیل پولینیشن بیا داسې چې خود د خانه په خپل ځان کې د هغه ګل چې دی یا د ګل غونچه چې دا په ځان کې هم نارینه له لرې هم ښځینه له لرې لکه انار، هغه نه بیا سیل پولینیشن یا خپله ګرداکشانۍ کولی شي. خو دغه کراس پولینیشن چې دی دا په خرما کې باید د انسانانو حشراتو او باد په ذریعه وشي.
د ما په یاد دی چې کله عربستان کې وم د کال په خاص موسم کې به دغه بزګر راته تمار به ورته ویلې، دوی خرما ته تمر وایي. هغه به بیا ونې ته وچې د پاس په یو خلطه کې به همدغه ګرد ورسره و هلته به سره وتړ سره جوړ به کړ. بیا موږ پوښتنه در کوله چې دا ولې کوي، وایي که دا ونه کوم بیا میوه نه کوي. او همغسې و خرما و عربي هیوادونو کې هم ډیره ده، عراق کې خصوصا، سعودي عربستان او په دې ټولو کې سته. او بل کدی خرما بله بله هغه او دا واده وو کی خصوصا ګرم سیر اوسې
پرواته بیا نرم زده کې یا درې دې کې وخت راکې چې زخپل منځ وکم د تل منځ را باندې کزا کیږي.
سیر تاسو منځ وکي مونږ به یو اعلان خبر کو بیرته زنګ درته او 15 دقیقې بعد. سمه ده سمه ده
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي را دي ونل د کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وه ساده او روانه جبا
او چیرې میډال ته چغلې نو ما به ازادي را دیو ته د سترو نور میډال کړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ځوان فکر اونیز پروګرام اوري. په دې برخه کې مو انجنیر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون بخانای استاد میلمه دی. په دې وروستیو کې راپورونه ویلو چې د ننګرهار په یو قریه کې د امونو ښه حاصلات ورکړي دي چې یو زراعتي ابتکار د ځوانو استادانو او د زراعت پوهنتون شاګردانو او محصلینو لخوا ګڼل کیږي. دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردیږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نه و. انجنیر صاحب احمدی وویل چې دا د دغو مثلا د امونو کرنه دا اوس په تجربوي یا د ازموینې په حالت کې ده او به کتل سي چې راتلونکي کې څنګه کیږي. دغه راز موږ راپورونه درلودل چې په هلمند کې هم د کیلو کرنه شوې ده او کیلي هلته هم نتایج ورکړي دي. خو انجنیر صاحب احمدی وویل چې دا هم ازمایشي ده او د ازمایش په دوره کې ده. خو په افغانستان کې د خرماو کرنه او باغونو وده کړې ده، خصوصا په ننګرهار کې تیل حاصلات ښه دي. خبرونه ته دوام ورکوو، یو اعلان اورو او بیا راګرځو خبرونه ته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
درنو اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه اونیز خبرونه د نویو ابتکارونو او د ځوانانو د نظریاتو لپاره ځانګړې ده. موږ د هغو ځوانانو کالکانوي کنجونوي د نویو افکارو او نظریاتو په اکله دوی ته وخت ورکو چې خپل وړاندیزونه بیان کړي او په دې خبرونه کې له موږ سره برخه واخلي. خبرونه ته دوام ورکو. تخنیکی همکار می وای انجینر صاحب احمدی به څو شبي ورسل موږ سره وصل سي. دغه یو بل اعلان اورو. انجینر صاحب را سره استي؟
بل وایم
د خبرونه ورستي شیبو کیو د خرما او پاک لبند هم وغږیدو د امونو د کیلو پاک لا تاسو ویل چې دا په تجربوي مراحل کې دي په افغانستان کې چای کرل سوی کپ دی اکل معلومات راکی او نتایج ورکړی کنه د افغانستان خلک ټول چای څکی کتور د کشین دا او اکثر له بهر راځي د څه نزی کې خپل مو چای وکړو خپل چای مو استفاده تر وکړو امدا ورسی پښتنه ده انجینر صاحب.
بالکل د چای کرل چې دا افغانستان کې په خاص ډول په جلال آباد ولایت کې د ننګرهار ولایت کې چې چیرنه پر کړه و او بیا دا مګی کار کړی وو کله چې کرنه کړی ده نتیجې ور کړی وه. نو زما په فکر پاک ولایت هم د کېجې دپاره هم د ام دپاره او هم د چای دپاره مناسب دی. خو زیاتره چې موږ پوهېږو چای چې دی په استوایي او نیمه استوایي سیمه کې ډېر کرل کېږي او هلته نتیجې هم ورکوي. خو ما مخکې هم وویل چې زموږ د افغانستان د اکثریت ولایتو یوه غټه بدبختي دا ده چې د ورځې او د شپې فرق سره لري دا تناسب یې ډېر زیات دی. مثلا د ورځې د حرارت درجه څلوېښت درجې ده، د شپې هغه راځي شلو پنځه ویشت درجو ته، چې په دا کې زیاتره وخت د بوټو تخریب رامنځته کېږي. د بوټو پر تنه باندې پاڼو میوه او پر ټوله بوټو باندې دا منفي اثر کوي چې دا تخریبوي. او چای چې دی خپل یو نازک نبات دی. دلته د چایو د پاڼې شکل یو ستاره ګولۍ په نامه یو زینتي بوټی لرم، خاصتا د چای پر رقم جوړښت لري. خو متاسفانه چې په یخ کې هغه نتیجه نسي ورکولی او په یخ کې مقاومت نسي کولی. نو زه چې څو نور تګورم دا د دې د پاڼې جوړښت خاصیت او هغه دغه ترکیب چې دی هغه د چای رقم دی. حتی کله کله زه داسې فکر کوم کله چې دی وچ دی لا دا شکل یې د چای په رقم سي. نو په جلال آباد کې چې نتیجه ورکړې ده تر اوسه پورې یوازې ازمایشتي شکل هغه نتیجه ورکړې ده. داسې د کښت په شکل چا نه دي کړلي چې بازار ته د هغه نتیجه عرضه کړي او پر هغه یو اساسي راپور جوړ شي او بیا بزګر دې ته تشویق سي چې دوی هم په خپل ځمکو کې د چای کښتونه وکړي او د هغه حاصلات وخت بازار ته عرضه کړي. او یو بل شی په زراعت کې چې اساسي نقطه ده او باید هر څوک ورته متوجه وي، کله چې د هر نبات یا نهال او یا هم تخم د ځای را انتقالوي باید دغه خواص وکتل سي، دغه جنټیک وکتل سي او دغه د حرارت درجه د کښت وختونه طریقې اندازه دا ټول باید وڅېړل سي بیا پر هغه کار وسي. اوس مثلا د ګلاس میوه چې موږ ورته وایو الوبالو ګلاس، دا تقریبا زر تر یو سوه ساعته پورې یخ ته اړتیا لري. ولې په ترکیه کې ځینې ورایټیان دي چې هغه درې سوه ساعته یخ ته اړتیا لري، چې هغه بیا د جنوبي غرب زون د ولایتونو سره ډېر ښه توافق کولی شي او دلته ښه نتیجه ورکولی شي. او که زیاتره خلک مثلا کندهار ته د کابل څخه د ګلاس یا د الوبالو بوټي راوړي هغه دلته نتیجه نه ورکوي، ځکه چې هغه زیات یخ ته اړتیا لري او کندهار غونه یخ نه لري، ځکه د کندهار یخ چې دی هغه سواره دی، کله ګرمي کله یخ یې، نو دا زموږ د هوا غیر مناسب والی او دغه تناسب چې نه دی ښه دغه ځینې ستونزې پېښوي. خو زه باور یم چې په جلال آباد کې به دغه درې سره میوې ښه نتیجه ورکوي.
ډېره ډېره مننه. بله پوښتنه دا ده انجینر صاحب محترم، چې آیا له ننګرهار هلته خو دا سیتروس که نارنج دی که مالټې دی که سنتری دی هلته ډېر رواج لري او له پخوا راهیسې تولید کوي، حاصلات لري، په قندهار کې هم سیتروس وده کړې ده، کار پرې شوی که نه؟
د کندهار هر نوی کور او اکثریت پخواني کورونه او حتی د زهرخان د وخت څخه، علي حضرت زهرخان د وخت څخه تقریبا د کندهار په اکثریت کورونو کې ډېر پخواني د نارنجونې ولاړې دي او د تورنج ونې دي، دغه څه په یو کور کې د مالټې ونې. خو موږ چې څونه عملي کار تجربې او څېړنه کړې ده په دې بخش کې، په کندهار کې نارنج ډېره ښه نتیجه ورکوي او خاصتا هغه نارنج چې هغه په کندهار کې پله روزل شوي دي یا د تخم څخه کرل کېږي، هغه ډېره ښه نتیجه په دې ورکوي چې مقاومت یې زیاتوي. موږ د نارنج تخم ته ټرو ټو ټایپ وایو، یعنی حقیقي تخم ورته وایو چې هغه د تخم څخه لکه څنګه چې مورنۍ نبات وي داسې دغه نوی نبات هم هغه رقم ورکوي، یعنی هېڅ یې په خواص کې فرق نه راولي. مثلا پیوند ته ضرورت نه لري، اوس د انارو تخم چې وکړو هغه حتمن پیوند ته ضرورت لري، چې پیوند ته که پیوند نه سي هغه ته موږ نه را انار وایو. دغه رقم د انګورو په برخ کې هم داسې دی، په نورو مواجات کې هم. خو د سترس کورنۍ چې ده په هغه کې که نارنج دی که مالټه ده که لیمو دی که غټ لیمو دی چکوتره ده د سنتره ورته وایو، دغسې د اکثریت نور دغه لال مالټه چې ده مثلا تورنج دی دا د سترس په کور کې دي، دا ټوله پروټو ټایپ دي، یعنی حقیقي تخمونه دي چې یوازې د دې تخم کرل پلا نتیجه ورکوي. په کندهار کې تر ټولو ښه نتیجه چې ورکوي هغه یو نارنج دی په اوله درجه کې، په دوامه کې تورنج دی او ځینې کوچنۍ مالټې دي چې زینتي مالټې ورته وایو. زه خپله په کور کې هم لرمه، دا نس یوولس کاله کېږي بس لږ لږ میوه هم کوي. خو متاسفانه چې لیمو دلته نتیجه نه ورکوي، لیمو ډېر نازک دي، هغه زموږ د هوا سره مطابقت نه لري، نو په دا خطر هغه نتیجه نه ورکوي. نور د سترس د خاندان څخه تورنج مالټه دا کوچنۍ مالټې او نارنج خپله ډېره اساسي نتیجه ورکړې ده. او حتی زه دونه درته ویلی سمه چې ما په عینومېنه کې د عینومېنه شرګوټي چې نوې شرګوټي دی تقریبا در څلور سوه پنځه سوه کور زما تر لاس وتلي دي، په یوه کور کې تقریبا ما تر سل یو نیم سل نارنج هم ایښی دي چې هغه د کور داخل دی، د مېلمستون ساحه ده، د کور د باندې دی، یعنی دغه خپله د بڼ یا د باغ شکل لري چې هلته دا میوه وکړي، هم د کور میوه ورکوي، هم د دوستان دپاره میوه ورکوي، هم یې بازار ته عرضه کولی شي. دا صرف په زینتي شکل کرل شوي دي خو خوشبختانه ښه میوه هم ورسره ورکوي. دغسې نو زیات کورونه دي چې د لس بوټ څخه نیولې تر سل دوه سوه بوټې پورې هم په یو کور کې شته. آن ما په عینومېنه کې یو مېلمستون یو نفر ته ور جوړ کړي چې هغه تقریبا دېرش ډوله میوې ما پکښې ور وکرلې. په هغه کې غټ لیمو دی، چینایي ده، کوچنۍ لیمو دی، تورنج دی، مالټه ده، چکوتره ده، لال مالټه ده، نارنجان دي، دغس نو نورې مختلف میوې چې هغه ما ورې کرلې دي په هغه ځای کې موجوده دي.
د سیتروسو په واده د وادي پاک لمه په کندهار کې څنګه پښتنه وکړه چې په افغانستان کې خصوصا کابل کې کندهار چې ډېر تل انګور به وو او انار به وو او خټکی او سیتروس به اکثر یا به له پاکستان راتل یا له ننګرهار. لوی باغونه هم شته د سیتروسو په کندهار کې، لوی باغونه چې تولیدات لري بازار ته عرضه کوي. یو خو زینتي دي دا بیل موضوع ده، یو باغ وي چې بزګر ترې حاصل واخلي.
د زراعت عینن د حکومتداري شکل لري سروت صاحب، داسې دی هر ولایت باید کوله شان ونه کړي. اوس د سترسو برخه چې ده هغه ننګرهار او کندهار په برخه رسېدلې ده، د ګیلاسو د الوبالو برخه، د شفتالو، چارمغز، د جوز برخه چې ده بس چې دی دا کابل و د شمالي ولایتو ته رسېدلې دي. کندهار ته زر، انار، انګور دغه ور رسېدلي دي چې باید دلته زیات وکرل شي. دغه نو بدویس او ایرات او علاقه ته چې اورې زعفران پسته او انجد شان زیات کرل کیږي او چلیل هم کرل کیږي. متاسفانه موږ په کندهار کې تر دا اوسه چلیل او خاص باغونه نه لرو، لیکن دا سیوه یوه درخته ځای ځای پیدا کیږي، خو ایرات بیا ډېر چلیل لري، د چلیلو درخت لري او ښه میوې دي. اوس په دغه وختو کې تقریبا د شلیل میوه دغسې یو شل شپې یا میاشت بعد ډېر اساسي او ښایسته میوه یې راوځي. دغسې نو د هر ولایت خپله میوه په برخو رسېدلې ده، پر هغه میوې زیات کار کوي او اصول هم د زراعت دا دي چې کومه میوه په ولایت کې مروج وي پر هغه کار وکړي، نو بیا هغه ولایت د میوې په نوم سره یادېږي او هغه ولایت داسې یو متخصص دا میوې اداره کوي، خلک ټوله دا میوې سره پوهېږي. اوس په کندهار کې د سترس په برخه کې زیات خلک نه پوهېږي، د رنګه درختو په برخه کې چې هغه موږ ګرنګي چالوچه پلم دا شان ورته وایو، زیات خلک یې په شاخبري یا په روزنه نه پوهېږي. ولې خوشبختانه په کندهار کې دا اوس د پلم زیات باغونه لرو، د شفتالو باغونه لرو، دغسې د الوچې درختې زیاتې لرو. د الوچې درختې بیا دلته داسې کرل کېږي لکه د توت ونې په باغونو کې لس درختې شل درختې پنځوس درختې دا کړي، د دې دپاره چې هغه اولنۍ میوه ده، نو هغه اولنۍ میوه بیا دوی ته یو څه پیسې مور پیدا کوي او د میلمنو دپاره هم یو شی یې. داسې مختلف میوې په کندهار کې خوشبختانه د سیب هم یو غټ باغ موجود دی چې 3000 درختې دي او حاصلات یې زیاتره وخت کابل ته ځي. ګاجه سیب ورته وایي، ډېره ښه نتیجه ورکوي. نو ځینې شیان دلته هم شته او کار پر کېږي.
ډیره ډیره مننه محترم انجینر صاحب. زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد او زراعتي کارپوه تاسو څخه مننه کوم او ګرانو اوریدونکو څخه مننه کوم چې په دې یو ساعت کې موږ سره او په ټلیفونونو باندې تماس ونیو. د ځوان فکر دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکې اونۍ او بلې خبرونه پورې ګرانو اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو. سوکاله او هوسا اوسئ.
Yeah.